آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 9:00 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري.
د امریکا د پوز یو چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول ځپل شوې ده. هند امریکا هغه پیشنهاد رد کړی چې هند د امریکا سره د چین په جنوبي سمندرګي کې ګډې ګزمې وکړي، او جمهوری غوښتونکو د برایش پې په مناظرې کې په اسلامي افراطیت، بهرنۍ پالیسۍ او د تجارت په موضوعګانو خبرې وکړې.
نن د جمعې ورځ ده، د 2014 کال د فبروري د میاشتې 11 ده. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم رسیال ویلی دی چې په نوي کال کې به د ولسی جرګې او د ولسوالیو د انتخاباتو لپاره لاره اواره شي، او په هند کې د کرکټ د شلوریز جام نړیوالې مسابقې ادامه لري. سبا ته د افغانستان او زیمبابوی ټیمونه مسابقه کوي. خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او نظرانه یوسفزی د دې ساعت خبرونه وایم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکا د عملیاتي ځواکونو ویان جنرال ویلسن شوفنر ویلي دی چې داعش اوس یوازې په یوه ولسوالۍ کې پاتې دی. هغه ویلي دی په ډیرو کمو سیمو کې اوس د داعش ډله حضور لري. تیر کال امریکایي چارواکو له داعش د افرادو شمیر په افغانستان کې د زرو نه د 3000 تنو پورې ښوولی و، خو جنرال ویلسن شوفنر ویلي دی چې دا شمیر اوس راکم شوی دی. جنرال شوفنر وایي چې د دې ډلې ډېر غړي د پاکستاني طالبانو پخوانی وسوال دی چې د هغوی څخه جلا شوي دي.
بل پلو ته د غزنی د ولایت امنیتی چارواکو ویلی دی چې بیګا یو شمیر مخالف او وسلوالو چې مولونه یې وهلی وو د دغه ولایت د مرکز په یو شمیر پوستو باندې بریدونه وکړل. شپږ بریدګر پکې وژل شول او 8 تنه زخمی شول. د غزنی د پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلی دی چې تر اوسه د دغو بریدګرو هویت څرګند شوی نه دی. هغه وویل چې بریدګرو د غزنی خارته نږدې د زنه خان او قلای عزیز په پوستو باندې بریدونه کړي دي، چې د مرجوبلې نه وروسته نور بریدګر بیرته شاته تللي دي. تر اوسه وسوالو مخالفانو په دې حکله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دوو غړو نومونه د نړیوالو ټیررستانو په لیست کې شامل کړي دي. د خبر تفصیل د شافیه سردار نوري.
د بهرنیو چارو د وزارت په یوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې د حزب اسلامي غړو عبدالله نوبهار او عبدالصبور په افغانستان کې په ځینو بریدونو کې لاس درلود چې امریکایي ځواکونه پکې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسش کال د فبروري په میاشت کې اعلان کړی و چې هغه چا ته به 3 میلیونه امریکایي ډالره ورکړي چې داسې معلومات ورکړي چې له مخې یې عبدالصبور ونیول سي. د نوبهار د نیولو لپاره بیا د 2 میلیونو ډالرو انعام ټاکل سوی و. عبدالله نوبهار او عبدالصبور دواړه د بمونو د جوړولو ماهرین دي. هغوی د 2012 کال د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې د هغه بس په چاودنه کې لاس درلود چې د بهرنیو هیوادونو اتباع پکې د کابل هوایي ډګر ته روان و، او 12 تنه پکې ووژل سول. په عبدالصبور دا تور دی چې د 2014 کال د می په میاشت کې په کابل کې په هغه ځانمرګه برید کې لاس درلود چې د امریکایي ځواکونو د مرمیو ضد یو موټر پکې تباه سو. په دې برید کې 2 امریکایي عسکر، 4 ملکي قراردادیان او د ماشومانو په شمول 8 افغانان وژل سوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو بهرنیانو نومونه د نړیوالو تروریستانو په لیست کې اچوي چې په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري، او یا د متحده ایالاتو اتباعو ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او یا اقتصاد ته خطر پېښوي. شافیه سردار، امریکا ژغ آشنا رادیو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. جمهور رئیس اشرف غنی د اسلامي وحدت د ګوند د پخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 28 ترین په مناسبت هغه د وحدت د شهید لقب په نامه لقب ورکړی دی. خاغلی غنی د عبدالعلی مزاری د وجل کېدو د 28م تلین په مناسبت په خپل تلویزیونی وینا کې دا اعلان کړی دی. په کابل کې په لسګونو کسانو په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. په دې مراسمو کې عالی رتبه دولتي چارواکو او سیاستوالو هم برخه درلوده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه ته د مورګو هند امریکا هغه پیشنهاد رد کړی چې وای هند دی د امریکا سره د چین په جنوبی سمندرګي کې ګډی ګزمه وکړي. کارپوهان وای چې هند د اوس لپاره یوازې د غواړي چې د هند په سمندر کې د چین د نفوذ مخه ونیول شي. دا پیشنهاد چې د جاپان، آسترالیا او هند سمندري ځواکونو د امریکا د ځواکونو سره یو ځای د جنوبي چین د سمندرګي جنجالي سیمه کې د کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره ګزمې وکړي په آرام سمندر کې د امریکا د ځواکونو کمانډان هری هرس کړیو. خو د هند د دفاع وزیر منوهر پاریکار پرون وویل چې د اوس لپاره به هند په دغو ګزمو کې برخه وانخلي او یوازې به د دغو هیوادونو سره ګډ نظامی تمرینات وکړي. د چین د جنوبی سمندرګي په ملکیت باندې د چین او د چین د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ داوا روانه ده. چین د دغه سمندرګي په ځینو ځایونو کې داسې تاسیسات جوړ کړي دي چې کېدای شي د نظامی اهدافو لپاره وکارول شي.
اسلامی افراطیت، بارنی پالیسی او تجارت هغه څه و چې جمهوري غوښتونکو د برایي شپې په مناظره کې ور باندې خبرې کړې دي. د دې خبر تفصیل روخان نورزینه اورو.
د تیر شپې په مناظره کې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ په خپلې پخوانی خبرې باندې ټینګ وو چې ګوندې ډېر شمېر مسلمانان د امریکا څخه بد وړي. هغه زیاته کړه چې که چیرې جمهور رئیس سو نو په دې به غور وکړي چې د داعش سره د جګړې لپاره 10,000 امریکایي عسکر منځني ختیځ ته ولیږي. خو مارکو روبیو د ټرمپ سیال بیا په چټکۍ ځواب ورکړ. روبیو وویل چې د افراطي اسلام پالو سره د مقابلې لپاره پکار ده چې امریکا دغو مسلمانان سره ګډ کار وکړي او متحد سي چې د افراطیت خلاف دي. هغه د خپل سیال خبرو ته په اشاره سره خبرداری ورکړ چې جمهور رئیس نسي کولای چې هر څه چې په خوله راځي ووایي، دا ځکه چې خبرې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې عواقب درلودای سي. ټیټ کروز بل جمهور غوښتونکي کاندید هم په ټرمپ باندې انتقاد وکړ. کروز وویل چې ټرمپ د تجارت او متشدد افراطیت په اړه ډېر ساده نظر لري. کروز زیاته کړه چې یوازې په دې نه کېږي چې چیغې ووهل سي چې چین بد دی، مسلمانان بد دي. د برای شپې مناظره د جمهور غوښتونکو د کاندیدانو ترمنځ د پخوانی مناظرو نه فرق درلود. په دې مناظره کې څلور سره کاندیدانو په اقتصاد، تجارت، مهاجرت او تعلیم د نظر توافق درلود. ټول کاندیدانو دا ومنله چې په امریکا کې د مهاجرت په اړه اصلاحاتو ته ضرورت شته.
د جرمني په پایتخت برلین کې هغه څوک نیول شوی دی چې د امریکا د سفارت د باندې په یو امنیتي مسول کس باندې برید کړی او په دروغو یې ویلي وو چې بم ورسره دی. دغه کس 30 کلن دی. هغه هڅه کوله چې سفارت ته د ځان سره خپل بکس دننه کړي. پولیسو د هغه دغه کار مخنیوی وکړو او هغه هم پولیس په سوکو وهو. پولیسو دغه کس ونیوه. د نیولو په جریان کې هغه پولیس ته وویل چې په بکس کې بم دی، خو پولیسو د تلاشۍ نه وروسته د هغه په بکس کې بم ونه موند.
د مختونی جمهور رئیس ویلی دی چې ملک د مهاجرینو د بحران په حق له اروپایي اتحاد د پالیسیو قیمت ادا کوي. هغه زیاته کړه چې د مهاجرینو بحران مقدونی ته 28 میلیون ډالر تاوان رسولی دی. په هغه مرکه کې چې د جرمني د بل په ورځپاڼې کې خپره شوې، د مقدونی جمهور رئیس ګورکی ایوانوف ویلی دی چې ملک د دې وضعیت نه پتنګ دی او په دغه خاطر یې ملي بحران اعلان کړی دی. هغه د اروپایي اتحاد نه شکایت وکړ چې په قول یو سنټ مرسته یې هم نه ده ورسره کړې. هغه وویل چې حکومت د مهاجرینو څخه 9,000 جعلي یا غلا شوي پاسپورټونه نیولي دي. ایوانوف د جرمني شکایت کړی دی چې د اسلام پالو و سوالو په اړه یې بایومتریک او ضروري معلومات نه دي ورسره شریک کړي.
د روسیې یو کس به چې د جاسوسۍ تور پرې لګېدلی دی، نن د جمعې په ورځ د امریکا یوې محکمې ته د دفاع خواست وکړي. یوګینی بوریکوف چې په نیویارک کې په یو روسي بانک کې کار کوي، په اصل کې د مسکو د وی بهرنی استخباراتي ادارې اس وی آر د لپاره معلومات راټولول. د سارنوالي اسناد خای چې بوریکوف دغه تور په خلاف د دفاع کولو یا نه کولو حق لري، هغه به د اپریل په 14 نیټه په منهاټن کې محکمې ته حاضر کړی شي. او د هند د چاپیریال د خوندي ساتلو خاصې محکمې یو خصوصي شرکت په دې جریمه کړی دی چې د محکمې په قول ډلی ته نږدې د جمنا سیند ته نه جبرانیدونکي تاوان رسولی دی. دغه خصوصي شرکت
سلور او یا زره ډالر جریمه شوې ده. دغه شرکت د هغه کلتوري جشن د پاره تاسیسات جوړ کړی دي چې نن پیل شو. د دې خصوصي شرکت نوم آرت آف لیفینګ فاونډیشن دی. دغه فاونډیشن به سمدستي 18,000 ډالر ورکړي او پاتې نورې پیسې به په راتلونکي دریو میاشتو کې ورکړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راجونه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو د نورو رپورټونو نه مخکې راځو چې تاسو خبري او رپورټونه مو اوریدلی دي چې په هند کې د کرکټ د شلوریز جام نړیوالې مسابقې روانې دي، ادامه لري. نن د ټیم غړي ټول دمه کوي، سبا ته د افغانستان او زیمبابوي ټیمونه مسابقه کوي. زمونږ همکار مطیع الله عابد چې د دغو لوبو په باره کې د رپورټونو د راستولو لپاره په ناګپور کې دی، نو وګورو چې د سبا ورځې په هکله دی څه وایي، چې سبا به څه کیږي، ټیمونه څه حال کې دي. عابد صاحب ستړی مشې، په خیر راغلی.
اور بالکل سلام ټول خل منتظر دي. دا خبر د شپه په لسته راکیږي او څنګه خوشاله ده کنه.
ها
دا وکړه د سبا کې کله به لوب شروع کیږي چې موږ دا تاریخي لوب وګورو. دا ډیره مهمه پدې ده چې افغانستان ته یو غټ چانس په لاس کې ورغله دی چې د کرکټ په نړیواله منډو کې د لوبو کې مخکې لاړ شي. د غټو غټ ټیمونو سره تر لکاو د ښارو او سندیزو د نبی په ساتره په یو ساس کې وزري دي. یو لوب ګټل دی او غټ چانس په لاس کې کول دي.
ها نو بیا دویمه مرحله ته داخليږي ک څنګه څه چل کیږي بیا کدا سبا ته وګټل.
او سبا ته وګټل نو دا چې په نړیوال جام په دریم پر له فصلو کې وګټي بیا زمبابي چې دا خپل د اول درجه د سلسله ټیمونو جملې نه یو فين دی. هغه ته ماته ورکول دي، هغه ته ماته ورکول نه پته. افغانستان بیا چې په هم کې تراتل چې د نړیوال جام دغه لوبي د اساسلو کې دی وسوي چې د غټو لسو ټیمونو لوبي دي. هغه اتل ټیمونه تیار اته موجود دي. دوه ټیمونه د نور وړو ټیمونو دي هغه سره په مین راوند کې په استلا نو پکې.
ها ابه سه بیا سوال هغه دا چې سوال دا دی چې کفار ځان فرزن کنه تا خو خبرې وکړي د ټیم غړي ټول امیدوار دي، کوشش کړي، تیاری نیولې ده او ټول شپه ورته خوب نه ورځي، سبا ته انتظار دي. خو که چیرې بایلو ده کنه بیا څه کوي؟ بیا به دغه کوم بل چانس هم لري که بس کور ته ځي؟
تمام شي نو افغانستان په طرف غړتول دی، مطلب بدلو کې ګرم چې نه لا څه نه وایي.
او تا ویلې چې دا ټیمونه ډېر خوشاله دي او بس پام دی چرت فکر کوي چې زر سهار شي دوی لوبه وکړي. ها نو خو هم ډېر ضروري دی کنه.
خو په دې باندې په لوړ په لغوي او خبر خطا او تو منتظر وي دا مینوال تماشایا د خپل کې دوی یو بل خبرې لګا د فیسبوک کې تاسو وګورئ هندستان کې یو بل خبر نور کې لایکی میدان سره شي. لایکی میدان کې کم چوکو باندې کې نو دغه کې فایټ کول یو دی کې نو د خپل ټیم ملاتړ او مسسد د خپل فیسبوک کې هم دته ما وران راغلي دي او یو بل سره کې دا فیسبوک کرکټ بورډ هغه هم افغانان غوښتي چې واخیستي دي چې خلک تشویق کړي راشي. دغه د ټیم ملاتړ ډیر چې زیات دي
ځکه
دا موضوع خلک نشته کنه په هم کې.
ها ها
افغانان ډیر زیات دي دا ټیم چې لوبه کوي دا چې خلک نشته دا نه چې یو نړۍ وي نو چې ټوب اچون کې افغان دې هغه چې جذبه کې اتلې دي که ټوب وهم کې افغان دې دغه کوم چې ورته چې دغه کوي چې وروي
خبر ورکړه ډیر عزت نه کوو دا خبره کړې نو لوبه بغټې ده. خیره ښه ډیره مننه ابل سیب ټوکا مې در سره وکړه. هغه به بیا موږ وروسته اعلان وکړو، نو اوس خو نه وایو. هغه بیا د دفتر خبره ده.
بس سوغات او دعوت او کړی ته تیار څه خیره.
او ډیره مننه تشکر بس امید ده هر چی می چې وګټي بس موږ ورته مبارکي وایو په مخه دي د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د آشنا رادیو در نور ریدونکو د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش ویلی دی چې د جمهور رئیس د خوا چې د تقنینی فرمانونو لاسلیک شي د غین روسته به د غوراوی کمیټه خپل کار پیل کړي او په دې سره به د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخاباتو ته لاره هواره شي. ښاغلی دانش ویلی دی چې پارلماني انتخابات به نوي کال کې وشي. د دې خبر تفصیل موږ ته اکرام شینواری را لېږلی دی.
کسام د افغانستان ټاکنیز کمیسیونونه په پر لپسې توګه په خپل خپلواکۍ باندې ټینګار کوي او د ټاکلي قانوني نیټه وړاندې د کمیشنرانو لکاره کوخه کول د ټاکنو د قوانینو خلاف بولی او هم د ټاکنو د نیټه اعلان او ټاکنې ترسره کول دغه کمیسیونونو دنده بولی. خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت په دغه کمیسیونو کې د اصلاحاتو راوستل اړین ګڼي او وایي چې ډېر ژر به دغه کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه بیا کار پیل کړي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په وخت جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله ترمنس د حکومت د جوړېدو په سر په موافقه کې ټاکنیز اصلاحات د دغه موافقه یو مهمه برخه وه. د افغانستان د جمهور رئیس دومره سیال محمد سرور دانش نن د جمعې پورز د حزب وحدت اسلامي د ګوند د پخوانی مشر استاد عبدالعلي مزاري د ویشتم تلین په مناسبت په کابل کې غونډه ته په وینا کې ویل چې د ټاکنیز اصلاحات وروسته به په 1950 کال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د جمهور رئیس دومره سیال ویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا د تقنینی پرمانونو د اصلي کوستا بجر د غوراوی کمیټه بیا کار پیل کړي.
بزودی کمیټه گزینش جدید کمیشنران انتخابات کار خود را آغاز خواهد کرد.
خغلی دانشویل دیر جر بعد تاکنو د نوو کمیشنران د غوراوی کمیټه خپل کار پیل کړي. اور پسې به پنیګی راتلونکي کې د ټاکنو خپلواک کمیسون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسون جوړ شي چې لمخې به بل لمریز کال ته د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د جمهور رئیس دومره سیال بل کال ته د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو لپاره دا سرګندولي په داسې حال کې کړي چې د افغانستان ملي شورا د جمهور رئیس هغه تقنیني پرمان رد کړي چې لمخې سومې شي وړاندې د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر پیل شو او د نوو کمیشنرانو ټاکلو لپاره د غوراوی کمیټې کار پیل کړي. د افغانستان د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس دغه تقنیني پرمان درد وروسته تیرونه جمهور رئیس یو بل تقنیني پرمان لاسلیک چې لا تر اوسه ولسی جرګې ته نه رسیدلی. د بلې خوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان هجري شمسي کال د میزان سرشتم ورځ د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ورځې په توګه اعلان کړی دی. د ملي یووالي حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه اعلان سره مخالفت ښودلی دی. د ملي یووالي د حکومت مشرانو د موافقې له مخې په کال کې د 1950 کال د میزان تر میاشتې لوی جرګه راوغوښتل شي. خو د افغانستان د ټاکنو د سار اداري د ټاکنیزو اصلاحاتو روان وضعیت په کتنی دا کار نشونه غړي. د افغانستان د ټاکنو د سار د اداري مشر جنده سپینغر هم دا غړي چې کېدې شي ټاکنې د میزان تر میاشتې تر سره نشي. خغلی سپینغر امریکا غک آشنا لري ته ویل چې دا کار د تخنیکی په لوا سوزمن کار ښکاري.
به نظر من از نظر تخنیکی بسیار مشکل به نظر می رسد. اول خو کار کمیته گزینش کم از کم
خاغلی سپینغر ویل زمال نظر تخنیکی په لور ډیر مشکل ښکاری. لومړی د غوراوی د کمیته کار دی یو میاشي څخه تر دوه میاشتو پورې وخت اړتیا لري او بیا د دوه اونیو څخه تر شلو ورځو پورې نور وخت اړتیا ده چې جمهور رئیس سلا مشورو وروسته د غوراوی د کمیته د لیست څخه کسان غوره کړي. جنده سپینغر وایي چې د ټاکنو د پاره چمتووالی او د ټاکنو نورو مسلو ته که وکتل شي نو دا ګرانه ده چې په 1950 کال کې دي ټاکنې ترسره شي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د افغانستان ملي شورا به دا ځل د جمهور رئیس غنی نوی تقنیني فرمان تایید کړي او که بیا به یې رد کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
منګ د امریکا غ آشنا رادیو نه غږیږو. د خبرونه په دې برخه کې د ګریش د حالاتو په حق لازم موږ د خبريال رپورت وري.
په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکو د همغږي د دفتر مشر عبدالجبار قهرمان امریکا غ آشنا رادیو ته ویل چې د چهارشنبه د ورځې د سهار د لاسو ځنمرګو بریدکونکو روسي بریدګرچی د ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ سره نږدې په یو شخصي ودانۍ کې څنګه نیولې وو. نن سهار پر درو بجو د افغان امنیتي ځواکو سره په جګړه کې وژل شو. د عزتي چې په دې جنگ کې څلور پولیس او د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او یو ولس پولیس او د ملي اردو یو سرتیری ټپي دي. د ګریشک امنیت قومندان اسماعیل خپلواک وایي چې ملکی خلکو ته د زیان د مخنیوي لپاره دوی ډیر په احتیاط ګامونه اخیستي.
دا منطقه تاسو وینئ چې ډېره ګڼه ګوڼه لري، په دې خاطر باندې چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، ملکي خلک خوږ نیسي، کورو ته صدمه ونه رسیږي، نو د دې په خاطر باندې مو منطقه بلا کړله او د یو ښه ترتیب په دغه باندې چې هغه د بینه ولاړ شي، په دغه خاطر باندې جګړه وشوه.
په هلمند کې د امنیتي قواو د همژغي مشر وایي چې په ګریشکول سوالی کې د ډلیزو ځانمرګو بریدکوونکو ترڅنګ وسلوالو د دې مزنګ او د ادم خان لسی مسخه هم پر امنیتي پوسټو ډلیزه بریدونه پیل کړی و او غوښتل چې ودی ولسوالی ته سقوط ورکړي. د زیاتوی چې وسلوالو په ډیر پیچلي تکتیک سره غوښتل چې افغان امنیتي ځواکونه څو ځای بوخت وساتي. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې د دې برید مسولیت منلی او ادعا کړی چې په دې برید کې د افغان امنیتي ځواکونو 14 کسان وژلي او تر 30 پورې نور ټپیان کړي دي. د ګریشکول سوالی د هلمند ولایت له مرکز لشکرګه نوزاد نادالی سنگین او د کندهار له میوند ولسوالی سره نشته ولسوالی ده چې د کندهار هرات لوی لار هم له دې ولسوالی څخه تیریږي.
درنو ریدونکو د هلمند د ګریش پورسوالی کې مو د جګړې د ختمېدو په اړه کې د خبريال عزیز الله پوپل راپورټ واورید.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ واوري چې د هغه شخص په اړه کې را لګلې ده چې په جنگ کې سترګه ړنده شوې ده.
پولیس کې دوه کاله کمانډنۍ کې تیر کړل، یو کال مې ګربز ولسوالۍ کې تیر کړل، درې کاله یو ورځ مې پاته وتر خیسته.
اصلا دغه پیښه چې ته مایوب کړی یې د دغه پیښې کیسه راته وکړې.
سبا یې راووتې په چکپای نه، اته بجې وې د سهار، پیاده روان شوې، راغلې یو پشه ده په لاره کې، دغه پشه مې واخیسته. ما وویل چې ماشومان به د سړک ته ور واچوي، غبي کې و به وهي موټر، هم زړه پر باد شو، لاندې بمونه ور نه یخي ول، د زړې بشکې د پښکې مې چې دا بام راخوست ته پښکټه مې واخیست چې د شغلې سره وکړې، چې شغلې سره وکړې زه لاندې نه پریوتم، لختي کې ونه سمې استمر ستنې وال، مې ستنې وال دا دواړه سترګې مې لا خاتم شوې، دا لاس مې کاته شو،
لاس د کوم ځای کې خاتم،
لاس مې دا مرمن کې خاتم شو، پاس دا مړ کې بخي مړ مشتانه مړ مې خاتم شو، پرېغه دا کوم سترګې تا ګورې دا مسنوي دا
پېخې نه ورسته ته په ځان پوښول چې څه وشول.
نه مې دا محسوس کړې چې زه بام ولم، نه مې دا محسوس کړی چې زه راکټ ووالم، نه مې دا محسوس کړی چې په مونږ څه وشول.
درملنه د چیرې وشول؟
درملنه بګرام ته یوړم، او بګرام کې مې یو نیم میاشت تیر کړل، بګرام نه چرو په سره مغه ته یوړم، دا غای پریس یو نه د اکیډمي چې دوه غا څه وته وای چې د بستر وته کې څه وته.
زخمونه دی وسم جوړ نه دي سم؟
نه نه، زه دا غوسه ډاکټر ته لاړم، مې لاس نه مې زخم دی، دا غوګي نه مې زخم را وځي، ډاکټر کورنۍ مې د کور په پریشان ده، زه زهار وایګه چې جګه ګم په سترګې په ژړا کې وي، سړي سترګې نیولې وي، او دا نه راوایي چې دغه دغه حکومت لټ شوی نه وای، زه ورته وایم که خیر دغه حکومت هر څه ته وای، دا ماته خدای لیکلي ول.
د کورنۍ اقتصادي وضعیت مې څنګه دی او څومره غړي لري کورنۍ کې؟
د کورنۍ غړي 14 کسان دي، ماشومان دي، ټل د کار او روزګار سړی نشته کې، په دار مې سپینګره ده، مرمه بډای ده، او وړونه ماشومان دي، یو وړو کمرور مې دی.
دغه ماشومان چې زه وینم تاسو سره نږدې دلته ناستې، د پیښې نه مخکې تاسو لیدلی، اوس هم قوارې درته یادېږي، سرې ذهن ته درځي که نه؟
په خیب کې دا ورستر هر سي هرته د وړه هر درسي په خیب کې ووینم، خیب کې مېر پلوره په خیب کې ووینم، د کورنۍ فامیلیا مرګله یو دز په خیب کې ووینم، نه دا جرجر شمه سبایي کې بیا تیره شپه په خوب کې شاینه وي، بیا هغه ذهن کې مې هغه په خوب کې دړې وي، بیا ورځ نه ووینم په تیره شپه ورځ نه.
د کور سرپرست مو څوک دی؟ یعنی د ګټې وټې سړی لري؟
هغه ګټې وټې سړی خو دغه دی چې ورور مشپاک میاشته اته میاشته کې راشي.
هغه بل ورور دی څه شي کوي؟
دا هغه وظیفه کې وردو کې 2000 دیالدار غونای دی، دا نه د 4000 کلدار جوړیږي، 7000 کلدار په میاش کې 14 کسونه ته د خوراک نه کیږي.
دا ارتیا وی د کور څنګه پوره کوي؟ مثلا غوړی، وړه، اوریجه، د ماشومانو لپاره کپڑے او جامې، د غشن
څوک تر پنیر ته وکی چې راشه دلته، دلته مچ درته یخې دی ورشما، او کاوی خینه خو بس ارسناس وو، د خپل بیبي زار می خارج کړل، ویل چې دا ته پراوړی ارته ولاړ ول د کور مخه تا او د پي د کور غو مخه خرڅ کړ ورته د کور حکیم ورته خرڅ کړ او اوس پرین ما د ولا وزه وتر بسری و د کور د تم صدګر غل او وزه مخه خرڅ ول ورته دومره زړه م سوای دای چې د زار مخه خرڅ کړ دی بی بی په خپل زور م زړه نه د بشوي چې کستر کې م دی کلوس م دی دغه زړه م وسه چې خدای د بی بی زار مخه خرڅ کړ خپل خاک دی دا ونی دا خاک نه دی چې مې دې زار خرڅ کړ
د حکومت نه د غوښتنه څه ده
دا د میګ دولت د دا د میګ دولت په مخ کې قرباني ورکول دا د میګ دولت چې یو شهر د چوتې چې دا دا وطن ما په سوال غټلای نه دی هر کانه یا هر لټای په مینه باندې رنگ دی چې دا میګ په وینه رنگ شوی دی د میګ قرباني ما یې راوي ژړو میګ فریادینه ما یې راوي د میګ تر سره د میګ پوند یاتمون ما یې راوي ورځ دې کمد نه بیا پښتنه د نشي چې تا هم مې وکیل کړه وې تا هم ولي کړه وې ته هم شتادر کړي و نن مې ته دغه دې کې ته ته یو مظلوم یو والا پر والا بسترګ بیرو سه کونډیا ته مون جوړی پر دینا کې کله په کوڅو کې نه دې خوب نه دې آرام دې او ته باندې دې پام دې
دا شنا رادیو درنو ریدونکو په افغانستان کې په جګړه کې د زخمی عسکرو او پولیسو او همداشان د مایوب کسانو کورنۍ شکایت لري چې حکومت ورسره مرسته نه کوي. تاسو لګمخ کې دی یو داسې کس سره زمنګ د خبريال مرکه ووریده چې لاس په جنگ کې قطع شوه او سترګې رندې شوې دي. د دې سره اوس د نظرانې یوسف زیند د ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وره.
په افغانستان کې د امریکا د عملیاتي ځواکونو ویان جنرال ویلسن شافنر ویل دی چې د داعش اوس یوازې په وی ولسوالۍ کې پاتې دي. هغه ویل دی په ډیرو کمو سیمو کې اوس د داعش ډله حضور لري. بل پلو ته د غزنی د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه یو شمېر مخالفو وسوالو چې مولونه یو اهلیو د دغه ولایت د مرکز په یو شمیر پوسټو باندې برید وکوچی خپل شپږ بریدګر پکې وجل شوی او وتر نور زخمیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دوه غړو نمونه د نړیوالو ټیرستانو په لیست کې شامل کړی دي. جمهور رئیس اشرف غنی د اسلامي وحدت د ګوند په خوانی مشر عبدالعلي مزاری ته د ملي وحدت د شهید لقب ورکړی دی. هند امریکا هغه پیشنهاد رد کو چې وايي هند د امریکا سره د چین په جنوبی سمندرګي کې ګډې ګزمې وکړي. کارپوهان وايي چې هند د اوس لپاره یوازې دا غواړي چې د هند په سمندر کې د چین د نفوذ مخه ونیول شي. اسلامي افراطیت، بهرنی پالیسی او تجارت هغه څو چې جمهور غوښتونکو د برایش په مناظرې کې ور باندې خبري وکړي. د تیر شپې په مناظرې کې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ په خپلې پخوانی خبري باندې ټینګ و چې ګونې ډېر شمېر مسلمانان د امریکا څخه بدوي. د جرمني په پایتخت برلین کې هغه څوک نیول شوی دی چې د امریکا د سفارت د باندې په یو امنیتي مسول کس باندې برید کړو او په دروغ ویلو چې بم ورسره دی. د مقدونیا جمهور رئیس وایي چې ملک د مهاجرینو د بحران په تړاو د اروپای اتحاد د پالیسیو قیمت ادا کوي. هغه زیاته کړه چې د مهاجرینو بحران مقدونیا ته 28 میلیون ډالر تاوان رسولی دی. د هند د چاپیریال د خوندي ساتلو خاصې محکمې یو خصوصي شرکت په دې جریمه کړی دی چې د محکمې په قول ډیلی ته نږدې د جمنا سیند ته نه جبرانېدونکي تاوان رسولی دی. او د روسیې یو کس به چې د جاسوسۍ تور پرې لګېدلی دی نن د جمعې په ورځ د امریکا یوې محکمې ته د دفاع خواست وکړي. یوګینی بوریکوف چې په نیویارک کې په یو روسی بانک کې کار کوي په اصل کې د مسکو د یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې اس وی آر دپاره معلومات راټولول.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. څو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.